سلامونه ستړي مشه دا مخام و بجه شوي زموږ د خبرونه زیاتره برخه د ژوندګونو پروګرام ته ځنګل شوی د چیس متسروان په کیسه سي کوربه دی د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د روسیې دفاع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولي د امنیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه د روسیې انټرفاکس خبري اژانس خبرو کړی دی چې دفاع وزیر اندري بیلوسوف نن د قزاقستان په پلازمینه الماتا کې د ګډو ګټو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان وضعیت لا هم د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ منبع ده هلته یو شمېر افراطي ډلو د پښو ځای پیدا کړی دی او غواړي چې خپل نظریات ګاونډیو جمهوریتونو ته وغځوي د روسیې دفاع وزیر زیاته کړه چې همدې اندېښنو ته په پام سره د افغانستان او تاجکستان د پولې د امنیت ټینګېدل او تامینول مهم شوی دی د امو کابل په سندوز حوزو کې نن او سبا د ورښتونو لامل د سیلابونو د راوتو اټکل شوی د طالبانو د اوبو انرژي وزارت خبرو کړی دی چې په بدخشان تخار بغلان پنشیر غوربند او لغمان کې د سیلونو او د اوبو د کچې د لوړېدو امکانات شته په تیرې څه باندې یوې میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورښتونو لامل د راوتلو سیلابونو له کبله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په زرګونو کورونه نړېدلې دي د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په ځنګلونو کې اورونه لګیدلې دي یو شمېر راپورونه وایي چې د ګرمې هوا له امله د اورونه لګیدلې خو تر اوسه چارواکو د خبره نه ده تایید کړې په اسلام آباد کې د پولیسو افسر سهیل خان رویټرز اژانس ته وویل چې تر اوسه څرګندنه شوې د اورونه د تودې هوا له امله لګیدلې چې چا قصدن دې ځنګلونو ته اور ورته کړی دی خو ستونزه دا ده چې د اسلام آباد غرنۍ سیمې ته اطفایه نه شي پورته کېدلې د اسلام آباد پولیسو د پیښې تحقیقات پیل کړي دي نن په اسلام آباد کې د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګرید په کچه 1.5 رسیدلې وه لویدیځوالو نن په یو ګډ بیان کې له شمالي کوریا څخه وغوښتل چې روسیې ته د وسلو لالیږ ته لاس واخلي او چې په اوکراین کې کارول کیږي دا بیان د امریکا متحده ایالاتونو استرالیا بریتانیا کاناډا فرانسې جرمني ایټالیا جاپان نیوزیلند او جنوبي کوریا لاسلیک کړی دی په دې بیان کې راغلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو د سرغړونې له امله د مسکو او پینګیانګ ترمنځ زیاتې همکاري سخت اندېښمن کړي دي په بیان کې له شمالي کوریا او روسیې غوښتل شوی دی چې د غیر قانوني وسلو له استولو ډډه وکړي د لویدیځو متحدان په دې بیان کې د هم راغلي دي چې د دوی له لوري وروستي بندیزونه له پینګیانګ او مسکو سره د حساب ورکولو لپاره همغږي هڅه هم ده او په عراق کې امنیتي سرچینې او روغتیایي چارواکو ویلي عراق هغه اتتنه چې په ترهګرۍ کې په لاس لرلو تورن شو او اعدام کړل فرانس پرس خبر اژانس دی امنیتي سرچینې به حواله ویلي دي چې دغه عراقیان د پنځمې پورې په نصری زندان کې دم شول د سرچینې په خبره د کسان د اسلامي دولت دلی یا داعش دلی په سره په غړیتوب او په ترهګري فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن شي وو په تیره میاشت کې د دریم وار دی چې په عراق کې د یوې ډلې کسان اعدامېږي په وروستیو کلونو کې د عراق په محاکمو کې د هغو عراقي وګړو چې په ترهګري کې لاس لري د عمري بند او د اعدام حکم صادر شوی دی خو بشري حقونو ډلو دغه اقدام بیا خندلی دی
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د پروګرام مالداری ته ځانګړی کړی وروسته یو ورشتونو او سیلونو په افغانستان کې د ډیرو انساني تلفاتو او ورانه یو ویجاړې ترڅنګ ډیر څاروي هم تلف کړل خو کله یې ویخوا دغه سیلونو او ورشتونو څاروي تلف کړي ل پرلپسې وچکالۍ وروسته دښتې او څړځایونه شنه کړي او د مالدارۍ د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کړې ده په روانه خپرونه کې به د افغانستان د مالدارۍ د وضعیت او د مالدارۍ د ودې پر شرایطو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو د څارویو په عامو ناروغیو درملو او د تداوی پر امکاناتو به هم وژغېږو هیله ده چې تاسو درنه اوریدونکي هم را سره تماس ونیسئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړئ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي ښاغلی حفیظ الله آشنا چې په خپله هم وترنر دی او په ننګرهار کې د څارویو کلینیکونه لري همداراز د ختیځ زون د وترنرانو د اتحادیې رئیس حاجي داد محمد لومړی آشنا صاحب تاسو ته هرکلی وایم ستاسو نظر څه دی چې ولې مالداری مهمه ده یا څومره مهمه ده د یو هیواد لپاره؟
سلامونه سروان چتا ته محترم ډاکټر محمد ته او ستاسو طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. سروان چې دغه چې مالداری ده په دې خاطر باندې ډېر زیاته مهمه ده. مونږ په روسیې اورانیم علاقه کې اوسېږو چې دلته هغه زراعتي ځمکې دومره نه شته، نو زیاتره خواړه دي چې هلته انسانان چې مستقیمه د هغې نه استفاده نه شي کولی که واښه مینه څاروي استفاده کوي او په کیفیت لوړو غذایي موادو باندې انسان ته برابروي، لکه شیدو واښه او کوچ پنیر په دې برابروي. نو مالداری ډېره مهمه ده یو ملک دپاره، ډېر زیات اقتصادي ارزښت لري. خو چېرته یو مل مالداري او زراعت ډېر پرمختګ وکړي، نو هغه کولی شي چې اقتصاد هم پرمختګ وکړي. نو دا کولی شي نړۍ نورو برخو ته د غذایي مواد ورسوي او هم ماشي ورته پیدا کړي، نو اقتصادي ارزښت لري. نو دا مالداري ډېره مهمه ده.
بله، ډیره زیاته مننه آشنا صاحب. لکه څنګه چې ما وویل مخکې، په وروستیو وختونو کې ورښتونه ډیر شوي دي. څنګه لکه څنګه چې ما وویل د مالدارۍ لپاره وضعیت بهتره کړی دی، څل ځایونه یې شنه کړي دي او که نه؟
ساران صاحب، دینا مخکې ورښتونه ځینې وچکالي وه او وچکالي ډېره وخت ونیو، نو زیاتره مالونه هغې کې لږ بېستوره شو، خراب شولو. هغې نه وروسته بیا بارونو نه وشلو، بارونو کې ځینې سیلابونه هم راوته، مالدارۍ ته لږ تاوانونه ورسول. اوس الحمدلله غرونه او تبعینو چې دي دا شنه شوي دي، خو واښه او دغه لري. زه تېره جمعه کې نورستان ته تللی وم، په لاره باندې ډېر چراګاوې ډېر ښه واښه او دغه شوي دي. زه خپل د کونړ ولایت کې اوسېږم، دلته مرکز کې دوه کلینیکونه لرم، یو ټپلو ساله کې، یو مرکز حیدرآباد کې. او مالداری سر ځینو چې دي نن سبا ډېر ښه شوي دي، خلکو د مالدارانو دغه هم تازه هم زیاته شوې ده، سر ځینو ډېر ښه دي.
ډېره زیاته مننه کورودان. موږ ډاکټر صاحب حاجي داد محمد ته هم منتظر یو، تر دې دمه پورې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی، خو تمه ده چې هغوی هم ټلیفون ته ژر ځواب ووایي. د نورو اوریدونکو لپاره وایم چې د ازادي راډیو د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په مالدارۍ خبرې کوو. ډاکټر صاحب، آشنا ویل کېږي چې پرله پسې وچکالیو چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې مالداري ته ډېر زیان اړولی. ستاسو نظر څه دی چې څومره به مالداري د وچکالیو له کبله اغېزمن شوي وي؟ منظور مې صرف ختیځ زون نه دی، بلکې ټول افغانستان دی.
ختیځ زون کې خو شکر الحمدلله دلته هوا ډېره مخم ده، بارونه هم کېږي او غرونه زیات لره لري. دلته چې دی په وچکالي ډېر دغه شي، هم بانو تاثیر نه کوي. هو لیکن دوی کندهار هلمند نشته ولایتونه چې هلته وچکالي ډېره ده. مالدار یو مال چې ساتي دا ډېر غیر اقتصادي تمامېږي، دې خاطر باندې چې هلته غذا نه به مواد برابروي. مثلا هغې ته چې دی شوتل ده کوي، هغه به په دغو باندې اوبره اوبه شي، ګزلو باندې هغه باندې مشینونو باندې یا سولر باندې هغه به کوي. نو غیر اقتصادي زیاتره تحقیقي تمامېږي، خو ولې بارانونه وشي او موسمونه ښه شي، نو انشاءالله مالداري به هم پرمختګ وکړي او کوي. او دې تر څنګ که چېرته دغه خلک او دولت او موسسه ته دغه هغه ته توجه وکړي، نو دې ته غذایي مواد ورکړي، کپکته لرونکي غذایي مواد ورکړي، واکسین ورته ورکړي، نو انشاءالله مالداري دغه به ښه پرمختګ وکړي. او بل هغه دا دی چې که واکسینونه ورکوي، که دغه غذایي مواد ورکوي، باید لرونکي ورکړ شي. باید دولت نه غوښتنه هم دا ده چې مالدارۍ ته خاص توجه وکړي. همدارنګه خارجي موسساتو نه غوښتنه ده چې مالداري ورسره زیاته توجه وکړي، ځکه نن سبا مالداري مخ په ځوان حالات کې روانه ده. خلق اقتصادي حالات ډېر خراب دی، خو یو کس مال ساتي، نو دغه خپل هغه لپاره چې دی دغه مال خرڅوي، نو بیا نور نه شي پیدا کولی. نو خلکو اقتصادي حالت خنه دي نو باید دولت نو موستات نو مختنه ده چې د خلکو سره هم په ادوایانو بس کې هم په غذایی مواد کې له غنا عبارت وانډي دي او ځینې دانې دي دې کې اوس هم بس کې هم کلینیکونه ورته برابر کړي دا ورته برابر کړي څه ځای ورته برابر کړي بل دلته زیاتره ځمکې چې دي دا کورونه باندې بدل شوي ښارونه بدل شوي چې راګاوې د منځ تللي دي نو د دولت نه مغوښتنه ده چې باید هغه زراعتي ځمکې چې خلک کورونه جوړوي باید یې مخنیوی وکړي دغه مالدارۍ ته که زیات نقصان رسوي نو دغه زموږ غوښتنه هم د دولت نه او مالدارۍ اوس سفر خلک لږ لږ پوه شوي دي مالدارۍ ته توجه کړې ده او باید د دولت نه مغوښتنه چې د نورو خلکو توجه ته هم زیاته کړي
ډیره مننه شاخلای آشنا زموږ بل میلما استاد په هنمل اجمل خوستای هم وس د استودیو سره وصل دی دوی ته هر کلی ویم استاد ستاسو په نظر د والده د مالداری دی وجه لپاره څه پکار دی په افغانستان کې البته طبعا مننه
کوم لمرې ته ټول ته خلاص ویم ډیره مننه یو نه تپې شکل ستاسو د پروګرام سره وصل شولم په هر صورت بهتره بدای د تاسو فائدې د مالداري په بحثه کې د مالداري د ودې او پرمختګ لپاره باید کوم کارونه وکړي خدای دې وکړي چې غلط نه کوم ساروان صاحب او که اجمل خان صاحب
ساروان یم بله صاحب مهرباني
نو هدف مې دا ده چې د مالداري د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې مالدار به حتی کې دولت هم مکلف ده چې په دې برخه کې خپل کوټلې ګامونه واخلي هغه په دې منظور سره اوسنی وخت کې د افغانستان خاصتا په خوست ولایت کې څنګه دلته موقعیت درم د خوست ولایت خلکو زیاته توجه مالداری ته کړې ده چې بیا یو سبب یې دا چې کوم بل داسې خاص فابریکات او کوم داسې دولتي کارونه نشته چې دې پکې مصرف شي زیاته توجه مالداری ته واخلي ده هغه کله ماهی پروري په برخه کې د مرغانو روزنې په برخه کې او کدی غوغان د شیدو غوغان د روزنې په برخه کې دلته دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې دولت باید هم جانبه د دې لپاره زمينه سازي وکړي د بعضي اړینو توکو پرانیولو کې خام موادو پرانیولو کې او همدارنګه مالدار باید خپل حته وکړي ترڅو هغه اصلاح شوی نسلونه چې دوی لري هغه ته نور هم واده ورکړي کپن خصوصي سکتور او که دولتي سکتور دواړه باید یو داسې فابریکې جوړې کړي تر څو د دې لبنیات په ښه قیمت سره واخلي که چیرې سروان صاحب د دوی هغه تولید شوي لبنیات د په ښه شکل سره خرج شي دوی لا نور هم تشویقیږي نور هم خپلې مالدارۍ ته وده ورکوي هغه که د ماهیانو لپاره د مارکیټ پیدا کول دي او که د لبنیاتو لپاره دي او که د چرګانو د وخت خاطر دي د دولت لپاره په کار دا مونږ کافي شمیر چراګاوي لرو لکه تیر ورو مو ویلې چې چراګاوي په کورونه بدلېږي هغه خو جدا مسله ده د نفوس زیاتېدو سره مجبور دي خلک کورونه جوړ کړي خو مونږ کافي شمیر چراګاوي لرو د مثال په ډول مثلا د خوست نه کابل په طرف ځم یعنی په سلګونه هکتار ځمکې دي چې شاندې پرتې دي که چیرته دولت دې ته د اوبو د رسولو سیستم برابر کړي لېوی خو به زراعت پرمختګ کړی ویل بلې خو هغه د زراعت څخه لا سره غلي اصلي او فرعي محصولات چې کوم دی هغه سره مونږ کولای شو چې خپل مالداري ته رشد ورکړو
استاد زما منظورداره لکه څنګه چې په زراعت کې مثلا د اروپایان وګورئ چې دوی لیوه هکتار نه څومره حاصل اخلي او موږ څومره اخلو دوی لیوه هکتار نه څومره غنم اخلي موږ څومره اخلو لکه په دې برخه کې چې شاته یو دغه سی په مالداری کې هم شاته یو دوی لیوه دوی ته یو غوا څومره شیدې ورکوي مونږ ته یو غوا څومره شیدې راکوي یعنی ډیر تفاوت شته دوی هغه پرمختللې هغه لارې کشف کړې دي موندلې دي چې په څه شکل سره مالداری وکړي یا څر شکل سره کشت وکي نو ش حاصل او ش نتیجه تر اخلي په افغانستان کې مشکل په کوم ځای کې دی زما په نظر دا و چې کچته داسې یو و به شو سره چې د مالداري دی وجه لپاره مثلا په دشتو کې یا غځایونو کې چې څاروي څریشي البته مثلا د اوبو زیرمې دي چې وبشي په اوبو د چاک لپاره، یا مثلا په ځینو ځایونو کې وچکالي، یا په افغانستان کې هر سږ کال خو ورختونه ډېر دي، په یو بل کال ممکن بیا وچکالي وي، نو د هغو لپاره باید څه متبادل لارې دي څنګه کېدای شي؟ یا د مرضونو مسله یې ده، څومره موږ دواوې لرو، څومره ویترنران لرو، څومره کلینیکونه لرو، دغو شیانو ته څومره توجه وسي؟ که په دې اړخونو یې خبرې وکړي مهرباني به وي.
مالداری دی پرمختګ لپاره دوه خبر دی، یو ارخی خپل نسل دا او بل خوای دی دوی بهتره تغذیه ده. الحمدلله اوس اوسنی وخت کازه د نن ورځ حالات د نن نسل کله سره مقایسه کړم، او نتنا په خصوصیات کې په ټولو ولایتو کې یو چشمدید تغییرات ما سره غلی سروان ته هغه په دې منظور په خو په هر په خصوصیات کې په هر کور کې شل دیش دانې غواګانې ساتل کېږي، ولی محصول به دی هغه د دې شل دیش غواګانو شل یا دیش کیلو شې دی، چې د هر غوا په سر یو دوه کیلو شې دی کولی. ولی الحمدلله اوس په خوست ولایت کې یا د دې سره مجاورت نور ولایتو کې د دې تر کومه بریده معلومات لرم خلک خی اصلاح شوي نسلونه لري. موږ ته پکار دادا ویترنران ته پکار دادا او ورسره په څنګ کې دولت ته چې دوی له خارجي هیوادونو څخه اصل تخمه اصلاح شوی تخمه که موږ خپل افغانستان دولت په دې نه ده توانېدلی چې اصلاح شوي نسلونه ایجاد کړي، موږ کولی خو شو چې نورو خارجي هیوادونو څخه اصلاح شوي تخمې راوارد کړو. د هغې په کومک سره موږ کولی شو هغه غواګانې چې د هغوی محصول کم ده، هغه غواګانې چې د هغوی د امراضو په مقابل کې مقاومت کم ده، یعنی زر زر مریضیږي، موږ کولی شو چې دې لارې اصلاح کړو. د دې سره په څنګ کې موږ په کافي اندازه په افغانستان کې ویترنری پوهنځی لرو، په کافي شمېر موږ ویترنری پوهنځی څخه محصلین فارغ کړي دي. خو زه په عموم کې د ټول افغانستان له ویترنرانو څخه زما خواهش داده چې پیواز دي چې دوی بزنس ته مخه کړي، باید دوی اصلي کار په دې منظور سره چې هر ویترنر خو مکلف ده چې باید یو د غواګانو فارم ولري، او د دې سره به څه وشي هم په خلکو کې او هم د دولت توجه دې ته زیاتېږي. که یو غیر مسلکي شخص په مالداري شروع وکړي، هغه کال دوه کاله بعد ډېره لوړه اقتصادي صدمه مومي. لکه تاسو یادونه وکړه ترې د امراضو په بخش کې، یو څوک یو غیر مسلکي شخص چې هغه د واکسینیشن په پروګرام نه پوهېږي، هغه د خپل حیوان لپاره د خوړو او اوبو په برابرولو نه پوهېږي، نو هغه حتماً صدمه مومي. کله چې صدمه مومي هغه د مالداري څخه تیږي، نو دولت هم په کار داده چې خزم نه ورته مسایده کې تر څو د امراضو د کنټرول لپاره کافي اندازه واکسین با کیفیت واکسین له نورو هیوادونو څخه راوارد کړي، او ورته شکل سره ټول سرحدات باید کنټرول شي. بې کیفیته درمل باید په هیڅ صورت سره افغانستان ته داخل نشي. دلته بدبختي دا ده سروان صاحب چې اصلاح شوي نسلونه څوک په یو نوم بل نوم فقط په هغه لیبل په شکل سره واردوي، ولې اصلي اصلاح شوي نسلونه نه وي. که دا مسله د امارات لخوا جدي کنټرول شي تر څو ټولو ته هغه اصلاح شوي تخمه چې په لوړ کیفیت سره شدي تولیدوي، نو په ډېر ښه شان سره به په راتلونکي کې نور هم روښانه آینده ولرو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې. آشنا صاحب، واکسین تر څه حده پورې په افغانستان کې موندل کیږي، او بل دا چې آیا ټول خلک خپل څاروي واکسین کوي؟
څاروان چې په افغانستان کې خو واکسین نه ډېر ضعیف کیفیت باندې زیاتر راځي، ولې ځینې ځینې واکسین شته، لږ ځینې روسي واکسین دي، ډېر ښه واکسین دي، دلته روسي وختو کې دومره لاسرسی ورته نه لري، راشن کم خلک د لاسرسی لري، او نور زیاتره مثلا پاکستان ځینې واکسین راځي، نو دغه نه کیفیت ډېر خراب دی. اوس دلته خپل په کنړ ولایت کې پی سي آر ساوند په نوم باندې د وړو شپنو هم کې یو مرض زده لګېدلی دی، نو دې واکسینو نشته سم نه لري، او دولت هم خاص توجه څنګه کړي، نو واکسین کیفیت خراب دی. کور راول کېږي هغه کم سټنډر دغه چې دی هغه هغه کې نه راځي واردېږي، نو بیا پرام شي د خلکو لاسرسی ده، هم پوهاوی کم دی، زیاتره غرونو خلک دي، نو دولت نه هیله ده، نور خصوصي سکتورونه او موسسات نه هیله ده چې خلکو ته هم پوهاوی وکړي، د برخه کې خلکو ته واکسین ورکړي، هغه په ګټو وخت پوهاوی. نو واکسینونه ډېر مهم دي، مخکې دې نه چې یو حیوان واري شي زیاتره وایرسي مرضونه ډېر تداوي نه کېږي، لکه دا مخکې چې ما وویل دغه پی سي آر دی تداوی نشته ولی دغه باید واکسین چې د وقایع لپاره استعمالیږي ځنه ورته واکسین د ډېر خواکسین دی او کیفیت یې هم دی او ساتل له مشکل د افغانستان کې زړه دغه برخو نشته نو او افغانستان کې د واکسین خپل تل چې دولت ته دغه کې او زمينه سازي کې نه باندې خوي نو
واکسین ډېر مهم دی. آشنا صاحب، طبعا چې ټول حیوانات به یو ډول واکسین نه لري، که لري هم نو څومره وخت کې باید، آیا په کال کې هر حیوان هر څاروی واکسین شي او کنه؟
واکسین له خو څاروان څخه ډېر مختلف دي، بکتریایي واکسین دي، ورشي واکسین دي، دا واکسین دي دا خو د نه مرزونه دي، مثلا دا د دلی شورونه مخکې باید دا واکسین مو چې مثلا پی پی آر دی انټرکټ دی ځنه واکسین دا کیږي چې فلم دی
دا باید ټول څاروي دا واکسین ورکړل شي. ټول څاروي ته مثلا میګو ته وزو ته غواو ته ټول یو ډول واکسین دي که مختلف دي؟
دی مختلف هر مرض خپل واکسین دي. دا څاروي ځنه دا وروسته وهون چې دا د وزیر دی ځان له واکسین دار مرز مثلا د انټرکټ ځان له شو د پی سی آر ځان له شو شي پښ دا ځان له شو او د غټو د طبق واکسین دی دا کوم بچ وته وي ځان واکسین دی لا خپل دیو مرحله دا غم کوم دا نس کی راځي دا نه مخ دا دیو تکیږي عملداران ځن عملداران ته وختونه معلوم دی راځي ال ډاکټران سره مشوره کوي دا اور ورکړي او ځنې موستار لکه اوس دې سیم اوس لګې دا ځنې واکسینو نه ورته خلک ته انا صبر دا باندې کم قیمت باندې ورته هم په هغه هم کوي نو ما واکسینو مخکې دا هغه نه کیږي هغه مرګ چې کوم راځي راځي موسم کې هغه نه مخکې و مش دا واکسینو کیږي او هر مرض مختلف واکسینو لري.
بله صاحب، ډېر مننه آشنا صاحب. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قهرمان ټیم ته خدای پاک جوړ چروغ جوړ وره
سلامت اوسئ. ډیره مننه، مهرباني،
مننه خدای پاک قدر وکړه. له دا تلند هلمند ولایت سره یو ځانګړی سلام ملمنو ته وایم. سروان صاحب محترم، دغه ورستي ورشتنه چې وڅوله واقعا دلته په هلمند ولایت خنو خپل پر وخت ونه. سروان صاحب محترم، خو د نیکمر په دغه د شتوري ګوچ دا ورشتنه وڅوله. سروان صاحب دلته زموږ د سیمې مثال دغه مالدار خو چې مثال چغه چغه ترمه درلود دی د خپل مالونه بوت د دغه ته د دشتو ته وخه چې سروان صاحب محترم دې شایسته باشه نسی و خو ډیره ګټه وته وکړه. خبره ده چې دلته په کور باندې دنه سروان صاحب محترم ځین خلک مثال لاس مال لري یا تینځه مال لري په کور دنه دلته مثال د دشتو ته نه خجولې. سروان صاحب دلته رقم مرزونه په دغه سروي باندې ګټه. سروان صاحب محترم ما د ملمنو سم یو دغه پښتنه چې ما د پښتنه د جواب کې یو دغه سروان صاحب محترم دغه د ریښت مریضي مرو سواوی دغه مالونه چې دي مکمل ګټ د ریښت سودا د ریښت په مریضي اخته کړ. ابل یو رقم شینی دي سروان صاحب محترم، یو رقم هغه غټ منګوران مرو سواوی دغه نه دي در دې میدان میدان شینی دي سروان صاحب محترم. دغه سروي مثال د خبرې پر د جیل باندې پر د پوسټک باندې مشلي و چې مثال د خبرې د دغه بولی کې ګټ ولا اخی چې هغه سروي ډیر ډنګر ک سروان صاحب محترم نوځما د ملمنو ته دا پښتنه وکړا مې واکسین لري مثال د خبرې کړه مثال دغه برشتو څخه دغه مرزونه د حیوانات وکړله.
بل اتل صاحب، دا مرزونه اوس پیدا شوې دي که همیشه ول؟
بالکل سروان صاحب محترم، دغه مرزونه دغه د ریښت مرزي اکثره معمولا دغه وخت وتی چې مثال دغه ورشتونه چې وتی دغه ریښت مرزي چې د په عملو کې بيخي زیاته پیدا کیږي. او بل وخت شدي سروان صاحب محترم، دغه د شینی مرزي دا چې وس ما درته ویل چې دا مونګورانو را شینی وکړل دغه د 6 کال وکړه په خو او مثال د خبرې کوه کم او 6 کال بيخي زیاته پکې یعنی هر ځای چې ما د حیوانات لیدل سروان صاحب محترم دغه میده شینی بس دغه د حیوانات بونه کې مکمل ګرځ اخی په سروان صاحب دغه حیوانات داسې کې داسې کمزوري کې چاته د بشو یو ور دی د تاګم نه
سای مننه چې ټلیفون مو کو. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟
السلام علیکم محترم سروان صاحب، ډیر څنګه په خیره؟
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
مننه، محمد اشرف د کندهار ولایت څخه خبره کوم.
مهرباني،
ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او محترم میلمنو صاحبان ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
سلامت اوسې.
ډیر شایسته پروګرام دی او ډیر شایسته خبره وکړلې. زه اوس نورا باندې اچوم یو پښتنوم د ملمنو سره لرم د ډاکټر صاحب څخه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د افغانستان اقتصاد حقیقت سره پر کرنه او پر مالداری باندې ولاړ دی، ځکه چې تاسو لګټو تاوانونه په بعض ولایتو کې د بعض وړونو سروي والا تاواني سولله موږ په دغو سره په غم شریکي لرو، یعنی خام په بعد دم پیسلا باندې نه منګر ګټې د سروان صاحب ډېر ورسوللې. ته باور وکړه ګوره دلته ډېر د شپنه برمیوه مخ کې دا وچکلي چې و، یعنی د مالداری هېڅ د څر ځای نه درلودلی چې دا کوچانو د خپل مالونه اوبه کړي وای، ډېر په تکلیف وه. اوس د شپنه شنه سولله بلا دا مالدار خپلو هغه پخوانۍ مینګاو ته ولاړله، نو ډېر وسا دي. او بله ګټه دا ده چې د یوه ځای څخه بل ځای ته دا حیوانان انتقالېږي، یا د خرڅ په باب کې د یوه ځای څخه کندهار ته راځي، د کندهار څخه خوست و کابل و یعنی بادغس دغو منطقو ته دا تبادله سره کېږي. د خلکو یو روزانه هم په اصطلاح باندې پشکستا په خاطر د دې چې دا کال آباد شو. او پوښتنه مې د میلمنو څخه دغه ده، محترم اتل صاحب ولا ښه خبرې وکړلې، دغه مریضي ستا لکه د چې اشاره ورته وکړله، او دلته بله مریضي ستا دا داسې نه چې اوس یا دا دوه درې کاله کېږي چې موږ دلته په اصطلاح باندې ژړۍ ورته وایي. دغه حیوانات ډېره مریضي لري، هغه لکه غواګانې لکه دغه وزې و دا شان. نو د ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې دغه څه تل داوی لري نه لري؟ موږ خو دا دواخانو ته ورځو، هغه دا ګنجو ته راوړي یا په دا بازارو کې د کوچني دواخانې، نو خاص په داوی نه کېږي. نور مریضي چې ولري هغه دوا راکړي، هغه ګټه ورته وکړي. یو دغه د ژړي دوا موږ ته نه
محمد اشرف صاحب، کدی شي همدغه ناروغي چې تاسو ژړی نوم ورته اخلي، کدی شي په یو بل سیمه کې بل نوم ورته واخلي، تی علامې راته ووایه چې څه ډول نښې دي؟
دا محترم وروره دا ډېره ښه پوښتنه دې راڅخه وکړله. بالکل، هوه دا خوندار ځای اصطلاح جلا جلا ده. موږ دلته په کندهار ولایت کې ژړی ورته وایي، په یلمنو کندهار ولایت کې دا داسې یو قسم مرغړی ورته وایي. دا پر دا بدن باندې راپورته شي بره دا حیوان دغسې چې هر څه خواړه ورکوي، دی په ورځ په ورځ لویږي لویږي، بدن یې داسې دغه ویلېږي مقصد په اصطلاح باندې. اخر دغسې چې هېڅ د دوا هېڅ ګټه نه ورته کوي، یعنې د مرګ ثواب وګرځول شي. نو زه وایم چې د دغه پاروان باندې محترم ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي، بس نو موږ به ډېر
یو بل اوریدونکی هم دی چې د دوی مصرفونه شي، د دوی خبرې به مو اورو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ.
السلام علیکم سروان سبتا او ټولو میلمنو او اوریدونکو ته، مې کیلي احترامات وړاندې کوم. چې توخی هم د زابل ولایت.
مهرباني کوئ حاجي صاحب توخی.
مننه. نو وروستی هم مالداري د افغانستان د اقتصاد او د ژوند او د ټولو خلکو لپاره یو مهم کار او خبره ده. نو مالداري خو نسبت و پخوا ته کمه شوې ده، ځکه چې زموږ په سیمه کې مالداران چې دي دا په دې وجه باندې مالونه کم شو، اکثر کوچیان رالو و ښارو ته بازارو ته، کلیوالي زندګي یې مختاره کړه او ځمکې یې واخیستې د برمې ووهلې او دښتې چې دي دا ټولې تقریبا مالچرس خو ووتي، هلته دیمه کرل کېږي، پادیزونه کرل کېږي، باوړۍ شوې، برمې شوې. نو زه کله کله و دا دښتو ته ولاړ شم، رښتیا هم دلته د کوچیانو د کډو لار نه وي، مال خو څه کوي. نو دا مالونه ډېر کم شو او حال دا د شمال ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه شي خو غوښه موږ له خارجه څخه ښایي چې ما ته معلومات نشته چې موږ واردات پسه د غوښې نه لرو او پسونه موږ لاندې ځینې کوو دلته په مني او په ژمي کې او اختران ځینې کوو، د هیا د لوی اختر. نو دې ټولو ته ضرورت ته مالونه، خو بیا هم زموږ ولسوالۍ ته بله ورځ یو غټ کرمه ما ولیده مال له کومه راغلي دي، وای دا له سمنګانو له ولایت څخه راغلي دي، یو قسم کوچني وري وو. نو بیا هم په شمال کې زما په خیال مالونه ستل دي، ما ته معلومه شو چې زموږ ولسوالۍ ته راغلي دي او زموږ د اسلامي امارت له کارکوونکي خاصتا د سرحدي مامورینو څخه دا تقاضا او هیله ده چې زموږ مالونه باید پاکستان ته پرېنږدي، ځکه چې دلته بیا ګراني جوړېږي، زموږ مالونه نه شو پیدا کولی. خو البته دا زموږ پر سیمه باندې د بادمي لار ده یا د پکتیکا د چورنی لار ده پر دغه لارو باندې موږ ارو ولو کوم په دې دستر ګولیدلې نه دي چې په قاچاقي ډول باندې د زموږ مالونه ځي او پاکستان ته نو دا زموږ لپاره زرزمن تمامیږي ځکه چې ګران کیږي او له محترم ډاکټر صاحب یا میلمانه زخمې دا پوښتنه ده چې دلته زموږ و حیواناتو ته قسم مرض ورپیدا کیږي چې ته موږ د طبق مرض وایو دا په پښو باندې شلی سي بیا دا د پښې خوږیږي نه شي تلی لکه میخونه سي په کښې وي او تر خوله یې اوبه ځي ځګونه یې ځي نو د دې مرض دپاره کومه دوا په کار ده موږ ویټرنرانو ته ورسو هغه هم داسې کافي دوا نه را کوي نو که دی موږ ته یو داسې مسلکي او
ډېره مننه سلامت اوسئ له ټولو اورېدونکو منندوی یو اوس به ورشو محترمو ډاکټر صاحبانو ته لومړی خوستی صاحب ستاسو نظر څه دی درې سره اورېدونکو د څارویو د ناروغیو خبره وکړه لومړني اتل صاحب د ریخک په نامه او د پوستکي د یو ډول ناروغي یادونه وکړه دوهم محمد اشرف صاحب به هم چې د کومې ناروغي یادونه وکړه ژیړی نومېده د دوی په سیمه کې او ویلې چې یو ډول ناروغي ده چې په څاروي باندې مرغړي راخیژي او بیا ورو ورو ضعیفیږي او کمزوری کیږي حیوان او د حاجي صاحب توخي خبرې هم تاسې واورېدې دوی خو هغه نوم چې مشهور نوم دی طبق مرض وایي دا د دې دوا او درمل شته و که نه مهرباني وکړئ په هره برخه کې چې تاسې خبرې کوئ په هغې تاسې خبرې وکړئ په پاتې برخه به آشنا صاحب خبرې وکړي
مننه سروان صاحب چون دا زما خپل مسلک ده او په ډېره بریده په دې کې معلومات لرم لومړی د هلمند ولایت څخه چې کوم ورور پوښتنه کړې وه د ریخاک په نوم سره دا مترادف نور نومونه لري ناسناستی چیړی ریخاک لیونتوب دا د کوچیانو عامه نومونه دي هغه نور میډیکل یا طبي الفاظ به ځکه نه استعمالوو چې زموږ ورونه سم پې پوه شي دې ورور ته زما لاندې په خلاص ډول توصیه دا ده چې دای د خپل کوشش وکړي چې هر کال د هود په اوایلو کې یعنی د هود په اول دوه درې ورځو کې چې تقریبا میاش د دوی د ګوریو د میګو د زیګون ته پاتې دوی باید خپل میګي د انټیرو ټوکسیمیا په نوم سره واکسینونه پیدا کیږي او کابل نوم یې پکاري سیوابیکس په نوم سره سیوابیکس په نوم واکسینونه با کیفیته واکسینونه دي دا دواړه چې هم د ځلان سرساب هم د ویټ سرف لخوا هم د پامیر اګرویټ لخوا دا افغانستان ته رواردیږي خو یو فکر هغه دی وکړي چې دا دوه ځلې په کال کې تطبیقیږي یو د هود په اوایلو کې یو د سنبلې په شروع کې یعنی د دې واکسینو تطبیق معافیت چې دا شپږ میاشتې نه ده او دې ورور چې پوښتنه وکړه چې اوس سم غرونه سرسبز شول او زموږ مالونه چې ورغلل موږ د دې مشکل سره مخامخ شو دې ورور جان ته به دومره ووایم چې دا ناروغي چې د کوم هغه بکتریا په سبب منځته راځي دا فرصت طلبه بکتریا ده او کله چې هم د حیواناتو هضمي سیستم په خوا د یو ډول وښو سره عادت وي یو ناڅاپي چې دوی شنو وښو ته په مړه خېټه لیږي او هلته چراګا کې دوی خېټې مړوي دا ناروغي په هغې وخت کې رامنځته کیږي بهتره به دا وي چې دوی خپل څاروي په تدریجي شکل سره د دې چراګاو ته بوځي دا یو مسله او بله مسله د واکسینو مسله ده چې دا حتمي دي چې باید ورته تطبیق کړي که دوی واکسین تطبیق نه کړي په کتلوي شکل سره په ډلهیي شکل سره به د دوی دا پسونه هر وخت مري نو خلاصه دا چې دې ورور ته زما توصیه دا ده چې دای د سیوابیکس یا انټروټوکسیمیا په نوم سره واکسینونه د هود په اوایلو او د سنبلې په اوایلو شروع کې باید حتما تطبیق کړي که یو ځل آفات په منځ ته راغلو قابل د علاج ناروغي نه ده او عواقب یې د دې چې دي ډېر بد دي دوهمه مسله دا چې د دوی ویلې څوک ورته خمنډک وایي څوک ورته مقصد خارجي پارازیټونه دي چې دا راضیات شوي دي سروان صاحب یو علت دا ده چې مرطوبه هوا ګرمه هوا دا د خارجي پارازیټونو د تکثر رشد و نمو لپاره بیخي زیاته ښه زمینه مساعده وي کله چې وحباب راضیاتیږي هلته رطوبت د ځمکې په تخت کې زیات ده په دې وخت کې خارجي پارازیټونو لپاره یو ښه بستر برابرېږي چې یعنی که موږ دا ووایو چې یو ښه کرونده حاصلخیزه کرونده کې که موږ کښت وکړو زیات حاصل راکوي همدا ډول خارجي پارازیټونه هم که چېرته مرطوبه حاصلخیزه او باراني موسم لرونکي ګرمه هوا وي نو په دې حالت کې دوی نهایت زیات رشد و نمو کوي او نفوس یې یا پاپولیشن یې په سیمه کې بېحده زیاتېږي دوی ورور ته زما بله توصیه دا ده چې دوی دې کوشش وکړي له خارجي پرزيتي نو دي کنټرول په مخه دي باید له درملو څخه کار واخلي مونږ لرو ک انجکشن په شکل یو خي ایوان مکتین په نوم سره انجکشن دي چې دوی پیژني او یا کولای شو چې دا دي نگاوانو یا ترایکلوروفارم چې ورتوي دي نگاوانو په مرسته او کدای بیا وای چې زه 3000 2000 یا 200 پسونه مال څنګه په دې به وبو دوی باندې زالو ک کار کړم چې خارجي پرزيتونه ورکشي دوی کولای شي چې په ډیر اسانۍ سره په خپل سیمه کې یو لختای په امیلان الله حافظ مون لختای یا جر وهی دا جر له وبو ډاخ کی او دې ته په کافی اندازه نیم کیلو په اندازه سره دوی مثلا ترایکلورفارم یا د نگاوان په نوم سره پودر وچی خپل رماده دی یو سر نه په دې لختي کې غپک کوي سر به پورته نور به ټوله رماده دی لختي نه تیریږي کدا کار دی هر لاس ورځې بعد یا څوار لاس ورځې بعد تکرار کی دومره مصارف نه پیراږي ان شاء الله کنټرولېږي دویم مسله په دویم رور په هغه کې خزما تلیفون قطع شوی هم خو خیر رازو د دریم رور هغه ته چې هغه طبق واره خپل معلومات وخت یو طبق ناروغي طبق ناروغي نه یوازې دا چې په میګو وزونو کې ما وزو کې مان سره دي بلکې په لوی څاروي کې لکه غواګان او میخو کې هم مان سره دي دا هم یو ویروسي آفات ته او د دې د مخنیوي لپاره چې کوم لارې چارې پکار دي یوازې نه هغه شای چې دا هغه واکسینیشن ده یعنی مخنیوی د مخته لمخته مون خپل مالونه واکسین کو دی وخت دی تباک نه روغی لپاره با کیفیت واکسینونه لکه مخته می کوم شرکتونو یادونه وکړه دی روسی واکسینونه را واردای او خه اثر هغه هم لري خو دوی ته په کار داده چې په کال کې دوا غلی د چروان صاحب هر واکسین دی مافیات ما سره ورول خپل مشخصه وخت لري مثلا د تباک نه روغی لپاره باید په کال کې دوا غلی یعنی دی یو ځل تطبیق سره شپږ میاشتې چروای دی ناروغي په مقابل کې معاف کیږي ولی هغه نور څه بیا په اخته کیدای شي او بلکې چې ته دا ورور دی واکسینو په اړه شکایت ولري ځینې وخت د سیم کال لري د دې طبق یا ایف ایم ډی ناروغي من سره ورون کې عاملین چې دی د افتوس په نوم سره تبم چورته یا افتو وایرس دا و سیرو ټایپ لري وون دولونه لري نو اول باید کچیر ته دا په لوړه کچا یا د امارات په کچا دا معلومه شي چې په دې سیمه کې کوم سترین یا کومه نوا د دې میکروب من سره غل دا خو به ډیره بهتره چې دی هغه نوې مطابق سره واکسین تطبیق کی ا دې دویم ورور قیادونه راته وکي پوی نشو
محمد اشرف ولبای و ناروغي د دې پسیمه کې د چې ژړې بولی حالته په ایوان باندې مرغېړي پیدا کیږي
پوښو تروان صاحب تلاریا په نوم سره دی خو امیانه لحاظ ورته زیړای وای دا د وینې پرازیتي ناروغي ده د تواته شکل دا درې شکلونه لري یو شکل کې یو ته اناپلازموزیس وای بل ته بابیزیا وای اناپلازموز معمولا خلک ورته ملاریا چی وای او تلاریوزیس دا چې هغه ته په امیانه خلک ورته زیړای وای او دې ته تی سره پڅنګ یو بل ناروغي ته هغه ته سری میتیازي یا بابیزیوزیس ورته ویل کیږي د درې وړه ناروغي د هوا په ګرمۍ دو سره د هوا په لندې دو سره خارجي پرزټونو نفوس زیاتېږي دا زیاتېږي کله چې دا زیاتېږي د دې سرایات یا خپریدنه د دې خارجي پرزټونو په مرسته نهایت زیاتوي د ورور تزما توصیه د عادت چون دغه په افغانستان کې د تلاریا یا بابیزیا یا د اناپلازموز لپاره ځانګړي واکسینونه شتون نه لري یوازینې د حل لار دا ده چې دا ورور باید هر څلو دوه ونه یا درې ونه ورسته خپل مالونه د کنټرول لاندې ونیسي د خارجي پرازیتونو د کنټرول په صورت کې د کول شي د دې ناروغي ته خزانه نه وساتي د هغه په غیر صورت کې امکان نه لري چې د ځان نه بچ کی دا ناروغي معمولا په لوی غواګانو کې په لوړ کچه تلفات لري خاصتا هغه پیور نسلونه خالص نسلونه د هولستین چې دي هغه مثلا د بابیزیا په مقابل کې ډیر زیات حساس دي او په لوړ کچه اقتصادي ژوند ملرانو ته اړوي
بله سپ ډیر مننه استاد خوستای ښاغلی آشنا تاسو په ننګرهار کې د څارویو لپاره کلینیکونه لري عموما کوم ناروغي هلته ډیره ده د څارویو
تاروان صاحب زه کونړ کې منګرهار کې
نه منګرهار نه کونړ
باندې منګرهار په کونړ او منګرهار کې ځنې دغه مخکې چې اورور په تاسو کو د سبق مرزم شته او د ان علاوه چې د تیلریو بابیزو چې د کونو کونو د دینه من تر ازي پرازیتونه خارجي پرازیتونه دینه من تر ازي د استاد محترم ته پورا باسو کو د څه یو علاوه د کونو نه چې یو بل مرز من تر ازي دا خطرې مرز د انسانانو ته لګي یوه نه بهدون کې یو مرز دی چې نه کانګو پیور کونو باندې د خطرونو کې دی وخت دا کوي مالونه چې دی باندونه کته دی او تر راضی ملو ته خلک اخلي باندې کې به احتیاط هم وشي دا غ انسانان ته لګيږي او دا یو انسانان ته غټونه هم راځي انسان منځه وي دلته د تلارې باندې کا دی وګړو کې وړو مالونه کې څو وړو سوال کې وځو او دړو کې پیپیا اوس نه ډېر زیات دی انټرک سم کې خطرې مرز دی په نور نړۍ کې ډېر زیات خطر لري ول اوس دا هم کونړ کې شته لري په تاسو سمو کې وګړو کې دا شته دا یو خطرې مرز دی تاسو دا معلومه ده چې دا یو تر حوادث بکټریاو دی چې کلونه کلونه را ځان یې خوشاله او تعبیري چې دا اکر او تجنس زمينه مساعده شي نو بیا مرض من تراوړي نو دا هم شته په کونړ کې دا مرض ډېر زیات دی وسه او دې بغیر د علایونه مخکې مخکې چې علایونه خې دا مال مړ کیږي چې طبي سرونه خوري فوز مقدمه نه جاری کیږي فرصت دا کوي او پی سی آر په نوم باندې یو مرض دی دا ریښه کوته وي خواړه مو شنونې روانه چې دي ګډې وځي دا خولې باندې دانې راخیږي او احسال کیږي کله کله وینه هم وسوي د دې ورسې مرض دی هم دغه نشته خاص دا وینه نه ولې انټي بیوټیکونه ځنې دا وته ترمل ته ورته کیږي مخکې د مخکې چې دا مرض شي باید واکسین نه دغه واکسین دا وشي استاد مخکې په وړاندا چول اچھا چې دا سره کې واکسین نه باید وشي نو دا مرضونه د ډېر زیات دي او د ان علاوه د ملریګان اوس دې وخت کې زیات دي چې دا پرازیتون لري کونو ناراضي ده چې لري باید چې دا ډېر زیات ازیاته دا مرضونه هم چې څونه اوس په ټیګي طبق مرض دا هم پیدا کیږي دلته دې کې دا غټ حیوانات چې دي دا یو مقاومت لري یو خولې پوز دې زنه وګرواني کې څه بل لري دې چې لوړ څه بل لري او په خو خولې کې دې زخمونه پیدا کیږي نو زه سره مالداران د پیجن نو دا به ځنی انټیسپونه استعمال شي دا زخمونه باندې او دا پکته په وینځل شي او دا تبې د درمل لګور کړي د تم میکروب داخله دو رفر انټیسپونه لګور کړي او دنا مخکې چې دا مرګ تر شي باید واکسین نه وته وشي.
بله ډاکټر صاحب آشنا څومره درمل پیدا کیږي ستاسو په سیمه کې دغه ناروغي چې تاسو یادونه وکړه د غټولو لپاره درمل شته او مالیجای کې دی شي
دا هوځتا وایرس مرزونه دي روان چې دا خاص په دوي سمونه لري لکه وایرس دی هو لري زموږ میکروب داخله دوه لپاره شي دی بنت دې کونه او تخوتی او خاړم ورک شي څو کچې دا وایي نو مسل شي نو درمل شته دی هو دلته زه په زبانې کلینیکونه دي دواخانه هم جوړ شي وي دي دولتي کلینیکونه دي شخصي اوس الحمدلله د افغانستان کې ویټنری موږ ډېر زیات دي د زیات کسان دا لپاره سود وسته او کولو کې په اول سوالو کې انخار کې کلینیکونه شته او هیڅ دواې نه پیدا کیږي او ځینې وخت دواې مشکلات دي د مخکې په پاکستان دواې نه راتلې غرزان دا به وي او اوس مشکلات موجود دي هم دواې نه راځي او خارج نه استم دواې نه ځي هغه ډېر لوړ قیمت باندې تمامي کې مالدار
او زما بل پختنه ممدا ولا تاسو نه چې قیمتونه څنګه دی وس فرزند یو څوک دی یو میګلری یا یو وزلری هغه ناروغ شي آی د دوی په وس پوره ده چې دارو درمل ورته واخلي او ډاکټر ته هم فیس ورکي
وته ترون څه زه تر هغه چې مالداران زه تر خل وو مالونه کم دي نو یو وخت چې هغه قیمت دی نو د چې موږ اوس تاسو ته خبرې ته تلو فینځه کسان چې اوس یې یو واکسین دا واخلې د ټول معلومات ته رسیدي نو هغه یو ک زنه تلو یا فینځه مالې شپږ مالې هغه واکسین نه اخلي زه سره مرګ چې سره چې واکسین ته نه کړي دا هغه واکسین ګران دی او معلومه کم دي نو دا موږ تاسو ته وښه خبرې تاسو ستاسو کې فینځه شپږ مالاران یې اوس یې یو واکسین واخلې دا خپل معلومات ته وکړي هغه ته ځای ته مانګي نو اوس خلک وښوري ان شاء الله واکسین کیږي دا ورته چې دې وخت مخکې او تاسو هم شاره او تاسو هغه خواښین دي چې په لورونکو واکسین دي نو موږ دولت هم دا وختونه چې باید ځانې نور نه وي چې وايي پر مخکونه چې کوم شیوی دي دا واکسین نه دا نسلونه دا افغانستان ته وارد کی او زه تر زمونږ شرکتونه چې ځنې دي دا لر څنګه غر فنوم باندې یو شرکت دی چې دا لري هڅه کوي دا د سره نسلونه راوړي کیغه نسلونه چې د امراض مقابل کې مقاومت لري همدارنګه ډیر شدي ورته ډیر
غذا ورکی وخه ورکی دا راوړی دی د فرانسې جرمنی د ملکونو نه دا شرکت نه هم مزه تمنه کوم او ان شاء الله د سره بزمن مالداری پرمختګ کوي ځکه مخکې به یو غواوه او هغه به نیمه کیلو شیدو کې کیلو شیدو کول فور بټول او ساده به خوراک ما ډالر او اوس یو غواړه دا دوه درې 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 فور شیدو کوي نسل حقیقي بل امراض مقابل کې مقاومت هم کوي او هر رقم غذا نه استفاده هم کوي نو ان شاء الله مالداری پرمختګ کوي چې دولت ته سرونه تنور هم لږه توجه ته وکړي
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان به هم وريدون کي لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
مننه سروان صاحب ستړي مو چې اسمت لا پانیارم د ناوی ولسوالي نه
مهرباني کوي افانیات سر
مننه دا کنن موضوع د مالداری او د جا پړوند د مزم هلمند ولایت او زراعتي ولایت یم دا شری د مالداری د لپاره پراخ سیملری او زیات مالداری هم دلته خلک کوي البته مالداری په معیار برابر نه ده اوس دلته خلک مستی کوچی پنیر شیدې دا شان نه خرڅوي بازار ته نه ارزه کوي موږ په بازار کې وسم د نور ولایتو یا د نور وادونه راغلي ته د لبنیات رانیسو او استفاده کوي کچری زموږ مالداران او کروندګرو او دغه خلکو ته ډیران باندې سیمینارونه جوړ شو دا چانی او هاوی درسنوي د خوانوار کوي چې شار تیار ده کې یو خون بشاران تازه لبنیات تر لاسه کوي او بل بده یو ګټه واټه مندلې دا د عاید یو مهمه شچنم کې د لسی کوم وګور پارکور کې دوی ته درې پرې غواوی دي په وطنو کې مې دا یو استلا وسم ښه خوشی شي چې دا شنو بودی شو کې بخیلی نه کوي کله چې یو بل څوک وانه لري هغه راځي زم دی وړي دوی مو کې ور کوي البته شار ته بیا څه نه وي وړي شار کې شار ته نه وړي کاشت چې د دوی کوچو د مستو د شان شاریانو مې سپاده کولای هغه مزه وخوند لري او زیات مې جدلته مالداران لري چرپ د غوښو د دې لپاره استفاده کوي نور دا مستی شي دی او دا چې نه استفاده کوي کله چې دا پرلی موسم یې دلته دی یو کو ته خېژم په دې وخت کې سروان صاحب ته باور وکړ چې دا شي دی او دا شان دومره مزن نه متدار وي چې بیخي دا طبيعي واښه خوري چې بیخي د سړي روغتیا ورته وسره سميږي او دا چې دا ته مو سره رسته کیږي البته نه دوی کوم استفاده ځنې کړي د نه کوم تجاران دا شان زمينه ورته برابر کړي ده او نه دا شان حکومت کوم زمينه ورته برابر کړي ده او په اویم تر وسه په دې برخه کې دوی نه لري کاشت چې دوی دا کار کړي وي او دا کار ته وایي مشتریانو د دوی د شیدو مستونه خوند اخیستل
ډیر مننه سلامت اوسه افغان یار صاحب یو بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې نه قطش نه
السلام علیکم سروان صاحب تاسو ملمت اوریدونکو ته نبی الله زابلې د زابل لرغنداب نه خبرې کوم
مهرباني کوئ
مننه کوم دا چې شه موضوع مو ټاکلی دا چې په افغانستان کې پر کرنه او مالداری تر ډیره حد د افغانانو اقتصاد ورسره واده کوي پر همدې راڅرخي نو دا چې متاسفانه دی وختو کې یعنی زموږ د ولسوالۍ په اړه کدرته وایم هلته سې کلم مثلا ډیری غواګانې داسې ماولې دي چې په یو بچای به ورسره په وجود کې وي یو میاشت دوه میاشتې مخکې به هغه غوا مریض سو ځای پر ځای به نه ستا وکړه هیڅ به یعنی ولاړېدل نه سوای کوم هر څومره دواوی ورکړیم دي نو د تر هغه وخت پورې چې څو هغه سخندر دنیا ته راوړي هغه بچای دنیا ته راوړي تر هغه وخت به ژوند له لاسه ورکړي هغه به مړ شو یعنی داسې څو پیښې سوي دي نو له مېلمه نه پوښتنه هم دا ده آیا څه وجه ده د سیلاب وهلو اوبو لامل ته سی اوبو د واښو اوبو ووالو کې یو نوري وجه دي چې په دې وخت کې د غځینې غواګانې مړې شوې
ډیره مننه سلامات اوسه له ټولو اوریدونکو منندوی اوس په ورشو خپل درنو میلمنو ته لومړی استاد خوستای که تاسو مهرباني وکړئ د لومړني اوریدونکو افغانیار چویل چې وای غواوی خلک لري اما تجارتي استفاده نه ترې کوي په یو شمېر ولایتونو کې همدا کار شوی دی مثلا یو څوک یو باغې جوړ کړی دی یو سیستم یې جوړ کړی دی چې له خلکو له کلیوالو شیدې رانیسي بیا هلته په ماشینونو کې په کوچو مستو په نورو شیانو یې بدلوي او په قوتو کې ږدي او بیا لوی ښارونو ته لیشی دغه کار په کار نه ده چې هلته هم دغسې خلک وکړي. آیا ستاسو په ولایت کې دا کار شوی دی او که نه په خوست کې؟
مننه سروان صاحب، ډېر خوشبینه یم او امید لرم چې بینن نه به لس کاله وروسته خوست باقاعده د لبنیاتو د تولید لپاره انشاءالله الرحمن مجهز سنټرونه اوس هم لري، د دې نه به غښتلی کېږي او په راتلونکي کې به انشاءالله الرحمن یوازې دې چې موږ له پاکستان او یا د ایران نه پاستوریزه شیدې او یا مستې لاسته راوړو انشاءالله چې په خوست کې به تولیدېږي. د هغې یو ژوندی مثال زه د خپل فارم په اړه درته یادولی شم. او هغه ورونه چې زما څخه مشورې اخیستې او ما دې برنامې ته تشویق کړی دی، دا د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه چې کوم ورور ویلي وو چې زمونږ په ځای کې دا خبرې نشته، ده زه ده ته یو مشوره ورکړم. سروان صاحب، اکثره زموږ تجاران ورونه د دې فیلډ څخه یا د دې ساحې څخه لږ لرې پاتې شوي دي او دوی همیشه خپله ګټه د موټرو په خرڅلاو، د تعمیراتو په جوړولو په دې کې ویني. ولې که چیرې دوی یو ځل هم د دې سره په تماس کې شي، هغې سره وغږېږي، اصلاح شوي نسلونه دوی د خادم په صفات او سرمایه داره سړی د سرمایه ګذاري په کې وکړي، یقین وکړه چې انشاءالله دا به کېږي. موږ خپله درې
یعنی په دې شکل سره به هم ګټه کړې وي او هم به ډېرو وطنوالو ته خیر رسولی وي.
البته البته موږ یو څلور تجاران خپلوانو یا خوستیانو ورونه د پیژنم دې ځای نه ما سره د دوبۍ نه په تماس کې وو چې موږ څنګه کولای شو. دوی به همیشه د شیخانو د غواګانو توصیف کولو. بیا تېره اونۍ د هغې د ورونو جملې څخه یو ورور راغلی وو، ما خپل فارم ته بوتلو. ما خپل فارم هغه نشته امکانات سروان صاحب، ګرچې زیاته سرمایه نه لرم خو په نشته امکاناتو چې له صفر څخه ما شروع کړې ده روزمره انشاءالله خدای نه ډېر راضي یم چې په کافي اندازه ما ته عاید لاسته راځي. خو خپه په دې یم چې دومره سرمایه نه لرم چې زه هغه خپل هغه عصري یعنی هغه په عصري شکل سره زه د خپل لبنیات بازار ته وړاندې کړم. خو انشاءالله دومره امید لرم چې نن نه لس کاله وروسته به انشاءالله زه په دې قادرېږم چې زه په عصري شکل سره انشاءالله بازار ته خپل لبنیات وړاندې کوم. نو د دې ورور څخه هم زما تقاضا دا ده چې تاسو د خپل هغه تجاران ورونو سره چې دوی خپل لوړ ګزاف مصارف په مارکیټونو کوي، په موټرو کوي یا په بل څه کوي، دوی د کوشش وکړي تشویق کړي دې برنامې ته. په دې کې دومره یو زیاته فایده ده سروان صاحب چې هم به یو لس پنځلس شل نفره په کار کې مصروف کړي او هم به په کافي اندازه دوی ته پیسې په لاس راغلي وي. دا ډېر لوړه فایده لري. ا دې دویم ورور بخنه غواړم، دویم ورور پښتنه چي وتی
زابلي صاحب د غواګانو یادونه کوله چې په دې وروستي وختو کې وای غواوی مري. آیا دا له دې ورختونو سره ارتباط لري او کنه؟
څنګه مري
وبخه؟ وای غواوی مري، مړ کیږي او ناروغي ورته پیدا کیږي چې په لنډ وخت کې مړ کیږي. نو البته فکر
کوم مسله دا څنګه نه و، د مرګ مسله نه و، خو زما هم د ذهن نه ووتله دا و رښتیا. او دوی داسې وویلې چې غواګانې شلیږي اشنا سروان صاحب، په اتمه میاشت په اتمه میاشت کې دوی یعنی په دریم ترایمستر کې په فلاجو سره مخامخ کیږي، بلر به غواګانې فلج کیږي. دا سوال و
شاید هم دا خداسي والو چې
لکه
بله مهرباني
ما په ځه هم تراغلو. ورور جان ته زما توصیه دا ده چې چون سیلابونه چې راوځي معمولا کزراتیز نه کې لاغیز لاندې راځي، هغه د کورنۍ اقتصادي وضعیت هم لاغیز لاندې راځي. په دې وخت کې د خپل څاروي ته د تغذیه په برخه کې سمه توجه نشي کولای سروان صاحب. دلته کومې غواګانې چې په دریم ترایمستر یعنی د حاملتوب په اتمه نهم میاشت کې قرار لري، دوی کافي اندازه خوړو ته، کافي اندازه پروټین او انرژي ته اړتیا لري چې د کور لخوا دا ورته نه مهیا کیږي. او دې ته په طبي لحاظ پرېګننسي توکسیمیا ناروغي یا کیتوزیز وایي. په دې حالات کې حیوان د انرژي د کمښت سره مخامخ وي، د یوې خوا د خپل د ژوند د بقا او له بلې خوا په خپله په بطن کې د بچي د رشد او نمو په خاطر کافي اندازه انرژي ته اړتیا لري. نو په اتمه میاشت کې دوی د فلاج سره مخامخ کیږي. د دې ورور خبره سمه ده چې موږ اکثره داسې غواګانې له لاسه ورکوو. دا ډول غواګانې تر مرګه پورې خپله اشتها له لاسه نه ورکوي، اخره پورې کوي، خو اکثره په دوی کې نتیجه منفي وي. د دې ورور ته زما توصیه دا ده چې مخکې له دې څخه چې د داسې واقعاتو سره مخامخ شي، دوی دې کوشش وکړي چې خپل هغه څاروي چې حمل لري خاصتا د شپږ میاشتو نه بره خواته، دوی باید داسې شکل سره تغذیه کړي لکه څنګه چې یوه ننګه غوته تغذیه کېږي، او بل د دې سره په تان کې بل په فزیکي لحاظ دوی دې کوشش وکړي چې هغه څاروي چې شپږمه اومه اتمه میاشت کې راځي دوی دې هغه په آزاد شکل سره نه په مګوی باندې برتا شکل سره، که په آزاد شکل سره دوی پرېږدي چې دا څاروی کم از کم هغه موږ په طبي اصطلاحاتو کې وایو چې کم از کم باید دوه کیلومتر په اندازه سره حامله داره څاروی باید گشت گذار وکړي، نو دا ډول څاروی بیا هیڅ وخت لپاره د فلج سره نه مخامخ کېږي. دا کومه ویروسي یا بکتریایي ناروغي نه ده، دا یوازې یوازې د دې عامل که ووایو دا خپله د کور چښتن ده چې د دې ناروغۍ سره د خپل څاروی مخامخ کوي.
بله ډېر زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په مالداري خبرې کوو او زموږ میلمانه دي استاد پوهنمل اجمل خوستای او ډاکټر حفیظ الله آشنا. آشنا صاحب، نه پېژنم چې په دې مالداري کې د مچیو ساتل هم راځي، د مرغانو ساتل هم راځي او کنه راځي؟ په دې وروستیو وختو کې موږ یو خبر درلود چې په کندهار کې یو چا د شترمرغو فارم جوړ کړی دی او دغسې نوي نویو شیانو ته ځینو خلکو پام شوی دی چې ورسره هم ځان ته ژوند جوړ کړي، هم وطن ورسره آباد شي او هم نورو خلکو ته خیر ورسوي. ستاسو په ولایت کې دغسې نوي ابتکارات شته او که نشته؟ خلک نو پیشو نو تاریخو ته مخه کوي او کنه کوي؟
من نظرم چې زمونږ ولایت کې خو شترمرغ او سفورې دغه نشته دی خاص کوم تا توجه نه غنده کړی، او هله لرو چې باید نور شترمرغ داسې خاص مچې ماهیان چرګان زمونږ ځکه باید چرګان او هغه ډېر زیات دی سپور کړی کار شوی دی ډېر زیات فارمونه لري کنړ ننګرهار لغمان کې چې سخت زیات فارمونه لري چرګانو چې نن سبا مارکیټ د خراب لغه ته مخامخ دی. دې وخت کې ترګوډ چې دا پاکستان کې تولیدي کې راوړل دلته ترګوډ ډېر سخت شوي دي او بل ډېر جګریټ باندې تجربه ته پاندار ته اخیږي دا تمامېږي. نو د شترمرغ د غم دلته هم نشته دی، هله لرو چې دغه شي ولا شاتو مچو مهانو فارمونه شته دی. زمونږ ځای دلته زیاتره هوا ډېره معتدله ده او هر حیوان هر دغه کېږي دلته هر حیوان دغه پکې ښه ساتل کېږي. نو د مایانو دپاره ښه مناسب ځایونه دي زمونږ کې غولی تر اوسه پورې سمنګزاري نه په مایانو کښې شوې ده نه په مچو کښې شوې ده، یو اندازه په هغو کښې شوې ده د چرګانو کښې، او انشاءالله د کنړ زیاتره چرګان چې دی د نورو ولایتونو ته هم ځي دي نه خپل کومه تقاضا چې دی دا پوره کوي دي نه نورو ولایتونو ته هم لیږل کېږي. خو مارکیټ نه شتون دی، باید دولت نه غوښتنه کوو چې ښه مارکیټ ورته برابر شي. همدارنګه د چرګوړو وړو چرګوړو نه شتون دی چې دلته پاکستان یا ایران بل ځینه راوړل کېږي، نو هیله لرو دولت نه چې دلته هغه ټریچرۍ نه راکړي او دا واړه چرګوړي هم دلته تولید شي په هر کې هر موسم کښې مونږ تولید شي. اوس خو کله مثلا پاکستان کې چرګان جګ شي هغه مونږ باندې بندوي، دلته بیا زمونږ اقتصاد نور هم کته راځي. هغهلته چر دلته بیا زمونږ چرګان او دا مارکیټ ښي هغه هلته بند شي، بس د پاهمداران چې دي دا دغه څه مخامخ شي فارمونه سقوط ته مخ شي یا یکدم رازیت کې بیا دلته چې رازیت شي چرګوړي را لغه کړي ارزانه کړي دلته ټول فارمونه ډک کړي هلته د هغې بیا نور چرګان را لغه کړي آزاد کړي هغه افغانستان ته وارد شي. دلته د دې حکم هغه چې دی دا زیات دغه شوي دي زیاتو پیسو ورته تمام شوي وي هلته ارزانه غذې موته را شي، نو دی تاوان سره دلته فارمداران مخ شي بیا دا غړي چې پاتېږي بیا څه کوي څه کوي څه کوي، نو هغه کښې ډېر وخت لګېږي تاوانونه نه شي خلاص کولی. نو دولت نه خصوصي سکتورونه همدا وختونه دی چې دلته هیچرۍ نه جوړ شي، همدارنګه شاتو مچو ته ماهیانو ته دلته زیاتره اوبه کنړ زیات برخه اوبه اوبه دي هر ناو کښې په هره دره کښې اوبه دي، باید خاص توجه ماهیانو ته هم وشي او دلته ارشاد مسول لپاره چې یو قسم پلوسی او توجه پلوسی ټوټې ډېر زیات دي شاته مسول ته خاص توجه وشي نو شترمز نشته دی نورو
ډېره زیاته مننه بلې مهرباني
یو ورور خبره وکړم چې مونږ یو ورور خبره وکړه چې او څنګه څوک دلته نه خرڅې باید شوده خرڅي
ډیر مننه آشنا صاحب نور نو د خبرونې وخت پای ته رسېدلې ډاکټر صاحب حفیظ الله آشنا څخه ډیر مننه همدارس له استاد پوهنمل اجمل خوستی څخه منندوی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او زموږ له درنو میلمنو څخه مو پوښتنې وکړې